ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه عزت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نیټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابر کړي چې ډېری یې بې اسناد دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چی دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالی مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شو یو ارمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه سش کال اته چلويشتو تل وړه شوې ده. د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږد لپاره د هی لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنوی نن سه شنبه د یادی شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډیر ممیز انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پوله تړل شوې دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدای. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګل شوی، هند خپل پولی له پاکستان سره وتړلې. هند تور پوری کړ چې حمله کوونکې له پاکستان څخه ورغلی وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په محل د اتو وسلوالو د وشلو ادعا کړی ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنوی ته پاستول خبر پانه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پانه د معلوماتو لمخې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې، درې په جنوبي وزیرستان کې، دوه په خیبر او بنو کې، درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي. د پوز اعلامیه وایي په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغه اداو سپیناوی کولای شي. د جرمنی د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش میرز ونه توانید چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمنی د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووسی. د راپورونو له مخې میرز د سه شنبه په ورځ د غوایي په 14 ونه توانید چې د پارلمان په 650 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رای ترلاسه کړي، د شپږ رای کمې ترلاسه کړي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید د ناستا ټولګډو نه وي.
توقع کوم دا چې د دوه څلورمې ناستا یو اړ اړخیزه ناستا نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
مون د دولت پورګانو نه مودې تنه او قومي مشر نه مون دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخمن منس په تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلې د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل چې کڅ هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخوانی ډیپلوماټان بیا وایي د دوه څلورم ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته پکتو د شزو او جنو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوه د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنۍ دوه غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو ترڅنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ته په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوبې وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشري روزا اوتانبای و له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
څلور مې ناشته موږ زیات توقع نشو کولای، لکه داسې طالبان په لاشمنه کې یا په خپل همکاري کې پاتې راغلي، په غشانته چې باید دوی کار وکړي، همدارنګه په خپل پالیسیو کې په خپل دریځونو کې نرمش راوړي نه راوړي، که سکتور خصوصي باندې موسیقي محدودیتونه وي، که همدارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون لپاره کوم کار ولري. زه فکر نه کوم چې لمړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه شمنه یا تعهد.
د دوه لمړی ناشته د 2023 کال په می او دویمه هغه د 2024 کال د فبروري په میاس کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته تر سره شوی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغیزمنتوب په اړه بے پروائی او د پوهاوی نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو مشتبه وی د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړې لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
زمونه کې واکسیناتوران
دی وی کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلان اجازه نه ورکول چې ماشومی واکسین شي. ډیر ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي.
اوس حال دیګر کودکان خود را واکسین میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلن ماشوم اغیزمنه شوی و. د دغه دوه مثبتو پیښو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 13 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبت پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بند کړي او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپل کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې واکسین کوونکو چې نوی غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی زای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. د وی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنن نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماډیکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
د خزینې په پروګرام کې ډیر موثر پدې ورو چې خزینې کور ته ځینې اطلاعي شي افتا ماشومان کوي د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم په خوانی ارقام او ته مو ګروپ مو سمو کې چې په خزینه کې مونږ حالته دی
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوی نشټواله له غونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بند کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلی دی چې د بدخشان په بیلا بیلو لسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولې دي. دغه سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان لسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیل ولسوالیو کې لنګ دی وی ونی رئیس پر لبسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختون او لزرو ډیره کورنۍ زیانمنې کړې. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتار کرنې ځمکې ویجاړه شوه، 1500 ساروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي. خو د ساروی د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړې جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې ل خپل همکارو ادارو سره به د غلرو پروتوسیمو کې د احتمالي خبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوې دي.
سیلاب آمد د اینجا
دوی سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامسته کړې دي. یو شمېر کسان مړ کړي، د خلکو کورونه نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنې ځمکې ویجاړې کړې دي. نوی خبران له بلې خوا د لارو خرابوالي او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندوی موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي.
تاسو
لري بولندګي مکمل دی. وای د سیلاب لامل د خلکو هر څل منځول اړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، اتصالوی مرشول، خلکو چې هر څل لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دیړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو په بدخشان کې له په خسر د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار لقول لیکلی چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږي د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلې او ځانمنو کورنۍ ته رسیدنه وشي. نو مولي د تازه سیلابونو لامل د ځاني ځان پاړه څنډې ویلي. خو دروانېونه د یک شنبه پورې د امدی ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبري ویلي چې دغه سیلابونو لامل په بهاره کولسوالۍ کې 15 تنه شیبی او خلکو ته درانه مالی زیانو نړولی. د غراز طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه غزمنو سیمو ته رسیدلې او لسر وی ورسته به زیانمنو کورنۍ سره مالی مرستې وشي. خو سیلاب ځپلي ویلا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوی او دا چشپی او ورځې ترشنا اسمان لاندې لسر پنا پرته تیروي. افغانستان له اقليمي بدلون غزمن هواد چې په دې روسيو کې په سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانو نړولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقليمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د دونیسک سیمه د پوکروفسک شهر یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمه ته په ورستیو کې د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبريال ورغلی او وای د دې شهر یوازې نوم پاتې دی او کندوالی هلته د جګړې تاریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک خار پوکروفسک وس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبريال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د خار لیدلې وای د میاشتو روسی بمباری وروسته د خار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2023 کال وروستو راهیسی د روسي ځمکنیو حمله کوم ستر لاسته راوړنه نه دلرلې، خو سی پاوس د خار په بشپړه ویجاړبلو تمرکز کړي. دا نو مولي په وینا سخت جګړې دي خار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په خار کې ځینې وسیدون کې پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغه ته وسته ژوند کول نګدي ناممکن دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگي کې ویلي د سخت شرایطو لامل وسیدون کې نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر هدیرو ورسي. هغه ازادي رادیو ته ویلي مړي یوازې لکوره او باسیو په کروندو کې خخوي. دا یو ناورین دي. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورتونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بی پیلوټ الوتکې له خارې تیریږي. لدی مخکې د اوکراین یو لوړ پوړی کمانډان الکساندر سیرسکی ویلی و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي سو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسي. پوکروفسک لدی سرحد یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لري پروت دی او دا سیمه وسته جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د امی په دریما په پوکروفسکی د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړی پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلی وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د میتر نه هم مخکې دنیپرو پتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د می د نه هم د بریا ورځ په مناسبت د درې ورځنی وربند وړاندیز وکړ خو کیف دای و تماشا وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکی جنگي گیوای روسان هیڅ کله بشپړ وربند نه کوي هغه زیاتوي کدل توازیت آرام شي نو بل زیبه پر ولسی خلکو ورخ کتخړي ته خو ګوري چې هر شپه لسلو ډیر شاهد به پلوټال وته کی توغوي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوسی او شپروسیدون کې لاروندو ادارو ځای قومونو غواړي چې د تنوی ولسوالۍ د ادمامت په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخاوني سي یا د سیمه چې په نشترو چېړیو چنارونو او نورو زینتی ونو پوښلې ده. د رخصتوي په ورځو کې ورته لبیل ابیلو سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوسیدون کې اندېښنه څرګندوي کچېری د دې سیمه د ځنګلونو د پریکولو مخاوننی ولشي نو دا سیمه با د دې ځای د جنو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په لی راپور کې وابري
د خوس اوسیدونکو او د تنوی د غړی جسمی ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان ل اړوندو ادارو او ځای قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پریکولو مخاوني سي. دوی زیاتوي د ادمامت د ځنګلونو او ونو پریکول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل
مونږ وری دل خلک چې دی ونی وای په دریا کې ډیر لرګي مونږ وای دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونی سیر خوست دو مونږ دی دولت پورګرون نه مونږ دا غخ کو ایدې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دی تنیو قومي مشر نه مونږ دا غخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو ته هود وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې
د خوش اوسیدونکو ل اړوند دی دارو د همغړی چې د ادمامت په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات ته ځنې یو څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لاس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ول کڅام د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کم شوي خدا چې د غړی ځسی مو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوي دي. ځای اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غړی ځسی مو اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه خکېدلای شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډیر غریب دي نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري نو داسې کوم کاروبار لري. مکه هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهل دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړو نه د دولت نه مونږ هم د وختانه دا چې دغه سیمه خلکو ته یو صدا سکار وکي چې هم دغه سیمه خایسته هم دغه لرګي فاتوي هم دغه شته ونه پاتوي.
د دې په خوا کې د ادمامت سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادمامت لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په موږ کې یوه لویه ستونزه ده چې د سیمه سالانیان چې دلته سي د سړک ستونزه چې دوه غاړي هیڅ جوړه نه ده. دولت نه غوښتنه ده تر څو د سړک ته توجه وکړي او د سالانیان مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خو سامنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوی، خو د دوی حساسه ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوي وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 100,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه په قلندر، موساخیلو، تڼیو او سپیر ولسوالیو کې ده، او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکي همکارۍ د خوست د 50,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د می پنځمه د قابلیت نړیواله ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلیت د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلیت راز راستونزې لري، په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګان له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګان وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته دراستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگرفتم پسک کردم در مقسمی هم امتحان سمستر شش دادم
مونگ خپل نرسنگه ختمه کرده با اغل لمره اونایی که چی انستیتیتینه یه وطرل دش بگم سمستر آزموینه مو پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموینه پا دیده همداسی پتمه یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموینه اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخپل خلاص سوانی او دکار غختنی مو و راستویلی وی پا کور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغه و زین متخصصین وی قابلگان دمیند و ماشمان و دمرین پکمولو که اساسی رول لو باوی او که دوی در رکتران تر چنگ حاضری نوی روختیه خدمتون پسام توگه نسی ولاندی که دلائی. در دی دلی در افغانستان در نسایی ولادی رکتران و طولنی مشری نجم سما شفاجو ازادی را دیو تاو بایل.
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کولای شی چه شه خدمتون اورانده کری خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که به معیاری توگه کار و نکری مسلمن چه دکتر پا یوازی زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه ناروغ
ته رسیدي. د طالبانو حکومت لڅباندی درینی مکلونو راهیسی لشبګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغونجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و لفراغت وروسته د مایند او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزامیاس کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ له څلیر وسمایندو او یو سلو وشپیت نویو زیگیدلو ماشومانو سوان دخلی. ده طالبانو ده آمی روختی وزارت ده پالیسی مرستیال محمد حسن غیاسی چلور میستی وران دیدا کرده کړی و چې افغانستان د خزینه روغتي کارکونکو لکه مخ سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډیر سره قابلیتګان استه چې په روغتي سیستم کې شامل نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA نه میاست وړاندې ویلي و چې افغانستان ته میندو او روغتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر 8000 زیاتو قابلیتګانو ته اړتیا لري. د غیدارې په دې هیواد کې د قابلیتګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي و چې کدا تشړه کنسي د زیګون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.